السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنی نیم ساعته خبری مجله ته خراغلست شپږ بجې دی او قدر منوریدونکو لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوی منځنوي چپو پیلېږي. لومړی په مخکې خبرونو ته، د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پانه د یو مکتوب په خبرولو سره نادولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی شارج دفیر رافایل ایودس پر مړینه خپګان ښودلی. بورل بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې نوموړې یو الهام بخونکې ښځه وه او د افغان ښځو کرامت او حقونو ته یې فوق العاده ژمنتیا لرله. د ښاغلي بورل په وینا د رافایل ایودس نه ستړي کیدونکو هلو ځلو په افغانستان کې د بې شمېره خلکو ژوند بدل کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون د میرمن ایودس د مړینې خبر ورکړ. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر خپله ایکس پانه د نوموړې پر مړینه خفګان ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی چارواکي د خپل ماموریت پر مهال له افغانانو سره زیاته مرسته او همکاري کړې وه. د بختر خبري آژانس د راپور له مخې له پاکستان او ایران 250 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. بختر آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې اوه کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 11، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 20 او د هرات د اسلام کلا بندر له لارې اوه کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته ستنې شوي او که په جبري ډول ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج بهیر پیل کړ او ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي چې پرون د دمشق په اړوندو سیمو کې د اسرایل په هوایي حمله کې 11 کسان وژل شوي دي. اسرایلو د بشر اسد رژیم تر پرزیدو وروسته په سوریه کې د تسلیحاتي او پوځي تاسیساتو د ویشتلو په هدف خپلو حملو ته دوام ورکړی. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د حملې د ادراب په نوم صنعتي ښار ته څیرمه د پخواني رژیم د وسلو یوه اړونده ډیپو په نښه کړې ده. دا بنسټ زیاتوي چې د اسرایلو په دې برید کې 11 کسان چې ډیری ملکي وګړي ووژل شوي دي. په بیروت کې د المیادین په نوم ټلویزیون هم د دې حملو راپور ورکړی خو د وژل شویو شمېر شپږ تنه یاد کړی دی. د اسرایلو پوځ د حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د دورې پای ته یوازې درې اونۍ پاتې دي، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالره مرسته اعلان کړې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پوځ او پاتې نوره یې د اوکراین د امنیتي ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوې. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د دې امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. له دې څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې واشنګټن به ډیر ژر دا مرسته اعلان کړي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د نهمې او برخلیک ټاکونکې اونۍ په پیل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي د فاریاب له سرسبز یاشلر او د فرا ابو مسلم د کابل د جوانانې پیروزي لوبډلې سره لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې سرسبز یاشلر ساحل اف سي ته 3-0 ماته ورکړه او په بله لوبه کې د فرا ابو مسلم د 2-3 پر وړاندې د جوانان پیروزي پر وړاندې بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله د فاریاب د خراسان لوبډلې او د هرات سرخ پوشان خوافی د هرات له اټک انرژي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال د اتلانو لیګ د څلرم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخې پکې لري له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هرات کې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی لسمه ده چې د 2048 میلادي کال د وروستۍ میاشتې د دسمبر له 13 نیټې سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر ممنوعیت ټینګار کړی. دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
طالبانو په اهدافو او موخو خبرې چې دوی غواړي افغان ښځې تر کور او تر کوره کې افغان ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسوي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې لخپلو بانکي حسابونو څخه د ډیرو پیسو ایستلو ته نه پریښودل کیږي. په نورو موضوعاتو کې له شپږم ټولګي یوې افغانې فارغ ماشومې شاوخوا 13 تنه ښځو ته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې ده.
تیر کال د شپږم ټولګي نم فارغ شوم، تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، انګلیسي.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د یو پخواني ولسمشر جیمی کارټر د مړینې په اړه جزئیات درکړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې خځې نشي کولای په نادولتي مؤسسو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پنه په یو مکتوب کې نادولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه منل شي او خځې پر دندو وګمارل شي نو د دوی د فعالیت جوازونه به لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو او نجونو پر کار بندیز ټینګار وکړ، اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلي او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوي سند کې راغلي و هغه ښځې چې له خپلو کورونو په آنلاین بڼه کار کوي او یا همکاري ساحو ته خپلو نارینه محرم سره ځي خپل کارونو ته په عادي بڼه دوام ورکولای سي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالیک په محرمانه توګه ویل شوي وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوي دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د دسمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب پرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که خزي په دند وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو خبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د طالبانو دا پریکړه او پر ښځو فشارونه د افغانستان د خلکو سره ښکارا دښمنی بللې ده. د غراز د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د پټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد د سی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځکه مردا بیکارستان فعلا کاری که طالبا کردن و من ساختن خانما را از کار کردن بیرون د مؤسسات
سره لدې چې اکثریت اکثریت نارینه بیکاره دی، بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای، د ټولو ښځو او ان بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختۍ زده کړې وکړې ترڅو د خپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خو دا چې موږ له دندو راګرځول شوي یو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو، د حالات موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی یو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ورته ستونزو خبره وکړه.
مخکې چې ښځو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه و، اسانتیاوو کې یې ژوند کوه، اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د ښځو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي سو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالره زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندویو هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. په دې اړه مې د ښځو د حقونو د فعالې فرهناز الکوزی نظر وپوښت. اغلې الکوزی د مرکې په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله افغانستان ته په اقتصادي، ټولنیز او کلتوري برخو کې څومره زیان اوښتی.
اکل صاحب، اټکل به دا وي چې موږ د طالبانو دغه کړنو ته چې ګورو چې دوی په فرهنګي، په ټولنیزه او په اقتصادي، په سیاسي ډګر کې په ښځو کوم بندیزونه لګوي او لګوي یې لګیا دي، او دا کړنه به دوی بار بار نوره تکراروي. زه خو دا وایم چې دوی هغه حد کراس کړی دی او تر 90-95% هم زیات دوی مخته تللي دي، ځکه دوی نه غواړي اوس یوازې دا ښځې په دا غیر دولتي موسسو کې په کار بوختې وي چې هغه هم دوی لرې کړی دی. نو اوس په رسنیو کې په هغه دا خزې چې موږ غوښتل کار نه کوي، انجو کې چې کوم خزې چې غوښتل یو شرکت لري، یو مستو لري، یو د خزو د پاره یو بل د کار زمينه برابرې، هغه خزې هم کور ناشې دي، دوی ورته نور امکانات نه ورکي. نو تقریبا تر 90-95% خزې کور ناشې دي، او دا د افغانستان د راتلونکي د پاره، د افغانستان د سیاسي وزې د پاره، اقتصادي وزې د پاره، د فرهنګي او ټولنیزو حالاتو د پاره، دا یو ډیره دردونکې، ډیره خواشینونکې او ډیره د افسوس خبره ده.
ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه، اوس د دې خبرې تکرار ته یا دوځلي ټینګار ته څه ضرورت وو؟
تکل صاحب، زه دا وایم د طالبانو تیر حکومت ته که موږ کتنه وکړو، د هغې تاریخي مخینه موږ وګورو، دوی هغه کړنې کړې دي چې د افغانستان تاریخ لپاره شرمونکې دي او نه هېرېدونکې دي. د افغانانو په ذهنیت کې د دوی دا بد سیره، دا بد ځای چې دی، هغه د دوی د تیرو کړنو نه دی. خو کوم وخت چې په دوحه کې زه نړیوالو ته دا وایم چې طالبانو، تاسو د طالبانو دغه سیره لیدلې وه، بیا ولې مو په دوحه کې ورسره کېناستلې؟ هلته مو له دوی سره تړونونه لاسلیک کړل، او د افغان ښځو او د افغانانو ژوند مو بیا یو ځل دغه طالبانو په لاس کې ورک چې هغه دا سکړنی کوي. دغه کړنی خو تکراری دي. طالب څنګه بدلیدلی شي؟ یو څوک څنګه بدلیدلی شي چې خپل دي، خپل د اهدافو لپاره، د خپل د موخو لپاره اسلام برنامه کوي، د اسلام یو بل سیره نړۍ ته ښایي چې په اسلام کې دغه دي، لکه زموږ په اسلام کې دا نشته. خو ځکه خو یې دغه کړنی تکرار کړي، که طالب بدل شوی وای او طالب یو په سمه لاره روان شوی وای، او د افغانانو په زړونو کې د ځای پیدا کولو هڅه کړې وای، به دغه کړنې نه تکرارولې. خو دا چې نړیوالو په دې باندې باور کړی، دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو ځل بیا یې دوی ته موقع ورکړله، او د افغانانو ژوند یې تباه او برباد کړ.
د ښځو د حقونو فعاله فرهناز الکوزی وچې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغان خبری آژانس د خبريال مهدی انصاری خپلوان او همکاران ادعا کوي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. دوی نن ازادي رادیو ته ویل چې انصاری اوس د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې بندي دی. د بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کوي چې خبریالان باید له غیر قانوني چلندونو خوندي وساتل شي. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو له ادعا او نږدې درې میاشتې وروسته د هغه خپلوان وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا محاکمه شوی. د دوی په خبره چې د مهدی انصاری لومړۍ محاکمه یوه میاشت مخکې ترسره شوې او د محکمې پریکړه لا هم له دوی سره نه ده شریکه شوې، په پام کې ده چې دوهمه محاکمه به یې هم ژر ترسره کړي. د مهدی انصاری یوه همکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب
مهدی اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دی. یوه محاکمه یې سوې، دوې نورې محاکمې پاتې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې بندي پاتې کېږي که خوشې کېږي. لږ تر لږه باید روښانه سي چې محاکمه یې څنګه تېره سوې. دا ډول انتظار کول ډېر سخت دي.
اقل مشخص شوه کې محکمې شون چیګونه سپری خواهد شد. اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرګردانی رو بار میاره.
یو بل همکار یې هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د غږ د بدلون په شرط وایي:
ما به خانواده مهدی ته تماس
وکړم. زه د مهدی له کورنۍ سره په اړیکه کې یم. څو اونۍ مخکې یوه محاکمه شوې وه او اوس د بلې محاکمې انتظار کېږي. هیله لرو چې ژر یې د کورنۍ اندېښنې پای ته ورسیږي. موږ له خبریالانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې د مهدی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه کورنۍ د طالبانو تر ګواښ لاندې ده او لا هم معلومه نه ده چې هغه کله راخلاصیږي.
د مهدی انصاری خپلوانو د اکتوبر په شپږمه وویل چې هغه د کابل د پلو سرخ له سیمې څخه د افغان خبری آژانس له دفتره د وتلو وروسته لا درکه شوی او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی. هغه مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې د طالبانو استخباراتو هغه نه دی نیولی، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حتی
موږ د معلوماتو له مخې اوس لږ تر لږه و خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي او مهدی انصاری هم د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نسته. دا نیونې اندېښمنوونکي دي او هیله لرو چې لا زیاتې عدالت غوښتنې وسي، څو زموږ خبریالان له غیر قانوني چلندونو خوندي سي.
در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
د خبریالانو له حقونو د مدافع سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مسایل لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې سا ورکړه. ډیموکرات کارټر د امریکا نه دیرشم ولسمشر و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته وویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر نهمه په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري نهمه د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو او زیاته کړی ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقونو د تطبیق، د آزاد آزادو او عادلانه ټاکونو د دودیدو او بیکور کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه او تل د اقالیتونو د حقونو ملاتړ و. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپل کورنۍ ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشرۍ په دورې پورې منحصرې نه وې. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه یې د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ او مدني حقونو د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشرپالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل اکسپانی په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دره وښود چې له زړه سوي شرافت عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنا لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبکې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږي مراتب وړاندې کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي شي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقې د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې پروشانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ ویلي چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپله ژوره خواخوږي شي. هغه ویلي چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی و. بلخوا د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه شوی دی. مودی ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوالې سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم اولف شولس ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراسي لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن بعد د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1900 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر و. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. یو افغان ماشوم چې یو کال مخکې ل شپږم ټولګي فارغ شوه اوس په کابل کې شاوخوا دیرشتنه خزوته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابر کړې ده. یو لسکلنې اسرا حلیم چې د قران کریم 22 سپارې حفظ کړې دي په انګلیسي ژبه او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو کتابونه هم لیکلي. وایي هڅه کوي چې په خپلو کمو امکاناتو نورو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر وړاندې له بندیزونو سره سره یو شمېر افغان نجونو له بېلابېلو لارو زده کړو ته دوام ورکړی او ځینو یا نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي یولس کلنه اسرا حلیم چې تیر کال یې شپږم ټولګی خلاص کړ او د طالبانو د بندیزونو له کبله له وړاندې زده کړو پاتې شوه اوس یې په کابل کې شاوخوا دیرشو تنو ته د وړیا عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغ شوم. اوس مهال زه په کور کې تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضی، کمپیوټر، د اسماء الحسنا، انګلیسي او داسې نور کتابونه او همچنین قرآن کریم. زه چې کله په دریم صنف کې وم اول او دوم صنف ته د هر مضامین تدریس ورکولم او تر شپږمه ټولګي کله چې زه دغه نه فارغه شوم نور ما تدریس ورنه کړ ځکه چې زه خپله مکتب ته نه تلم. نو ما دا فکر د ځان سره وکړ چې په خپل کور کې د قرآن کریم، د کمپیوټر او د داسې نورو مضامینو تدریس ورکړم.
اسرا چې د قرآن کریم 22 سپارې حفظ کړي په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو څو کتابونه هم لیکلي. وایي د پلار په مرسته یې په کور کې د زده کړو دغه مرکز جوړ کړی دی. اسرا له ازادي راډیو سره د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو د هغو کتابونو چې دی په خپل لیکلي نمونه هم شریک کړي چې په کې د ماشومانو لپاره بیلابیل ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره شوې ده. آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگو سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها، و من باهوش هغه کتابونه دي چې د اسرا په خبره د ماشومانو لپاره لیکل دي. اسرا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې دوی پر وړاندې د ښوونځیو د دروازې په بیا پرانستلو سره دوی پریږدي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي.
هیله او ارمان خو زه ډېر لرم چې دا مکاتب خلاص شي. زه په ډېرو مکتبو په شخصي مکتبو وګرځېدم چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې زه په هغو کې د اووم سیم نه پورته تدریس زده کړه وکړم. خدای هم ناهیله ځواب راکوي چې نه لرو. او لوی ارمان مې دا ده چې زه په دوو شیانو کې ځان ورسوم، یو ټکنالوژي بل طب.
د اسرا پلار مزمل حلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لور په څیرې ګڼې افغان نجونې چې خورا ښه استعدادونه لري شته، خو دا چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره له ناهیلۍ سره مخامخې دي.
زه تنها په خپلو اولادونو کې نه، بلکې د دې هیواد په ډیرو په اکثریت بچیانو کې دغه وړتیا زه وینم چې ته دینه ښې ښې وړتیا په دوی کې شته دي. خو د دې لپاره چې موږ د دې لپاره زمینه مساعده کړې وي، هغه خپل توان او خپل کوشش مو همیشه ورسره کړی دی. تر نهایي هده دوی سره کوشش کړی دی چې دوی مې په کورس کې واچولې دي. کورس ووایي نو نور مې بالکل وسه نه کېدله. بیا مې دوی له هغې کورس نه چې قیمت او په نورو کورسونو کې چې لږ ارزانه ورته تدریس کېدله هغې ته مې راوستلی. ولې بیا هم زه دا مبارزه مې پرې نه ښودله. بیا هم زه غواړم چې د دوی خپلو اولادونو لپاره چې دوی دغه خپل ارماندونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو دا ډول اقدامات په پراخه کچه غندل شوي، خو له دې ټولو سره سره طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې د بدلون راوستو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
او د هم د خبري مجلې ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په افغانستان بانک کې خپل بانکي حسابونه ټاکل شوی اندازه پیسې نشي راایستلی. دوی وایي که څه هم پر بانکي حسابونو محدودیتونه د تیر پرتله کم شوي، خو لا هم دا وضعیت دوام لري.
په افغانستان کې د بانکي حساب لرونکو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام ځینې افغان سوداګر وایي لا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو ایستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې نسي کولای د خپلې اړتیا وړ اندازه پیسې له هغو بانکونو چې دوی پکې حسابونه لري وباسي، او دې کار دوی په سوداګریزو معاملو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې ټولو بانکونو باندې دا کار نه شوی. یو ته د بانکونو دي چې هغه سی ورکوی په غم دی لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارات صادر کړی دی په هغه طریقه باندې پیسې ورکوي. اما یو ته د بانکونو دي چې اوس هم نور کې پیسې نور ورکوي، لکه اوس ما یو اکاونټ کې بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ باندې چې ماته پیسې نه ملایوي. بس یو ته د بانکونو دي چې هغه ورکوي، یو ته د نور کې یعنی سر په سر به تجارانو مشکل نه دی حل شي تر اوسه پورې.
یو بل سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم واخیستل سي ورته موضوع یادوي.
متاسفانه چې اوسه پوره داسه حکومتونه لار غری نه دي ځنی بانکو ولا دوی اوسه پوره نه دي توانې دلی چې موږ ته مثال په خپل وخت باندې دا غره کی ګ چکل ورغلی می ډیر بانکو ولا سم ګ یک ونخنه استا پیسې په اکاونټ کې استا خو تر اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي. او چې راکوي هم ډیره کامه راکی بیا چې ور شوم بیا ته چې پیسې نستا مثال نه راکړي په خپل وخت باندې اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي.
هڅه موکړه د سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو ویان د حساب لانوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بیان لمخي چې یو نیم کال وړاندې خبر کړي وو په افغانستان کې له شرکتي حسابونو نه په یو میاشت کې د 40,000 امریکایي ډالر راایستل تعین شوی دی. د غراس د دې بیان لمخي هر انفرادي بانک حساب لرونکي کولای شي چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغاني او په میاشت کې بیا 2,000 امریکایي ډالر یا 200,000 افغاني وباسي. خو یو افغان سوداګر زبیح الله مرخیل په دې اړه په نیو کی ازادي رادیو ته وویل
یا کس کی پیسې خدامو جبر خرج مان را بشه بل ازو تفاوت نه داره.
یو چا چې خپل پیسې الته د خرج لپاره یې خوي هغه فرق نه کوي، خو څوک چې سوداګری ولري خپل پیسې په یو وار یو معاملې کې شان نه کړی شي نو څنګه کولای شي سوداګری وکړي؟ یعنی یو سوداګر نشي کولای په یو معاملې کې ووایي چې زه 2,00,000 پیسې لرم او سبا یې درته ترانسفر کوم. سوداګر داسې نشي کولای. نو نشي کولای چې باور رامنځته کړي. یو عادي حساب دی او بل سوداګریز. نو په سوداګری کې چې یو ورځ د پیسې اجرا نشي باور نشي کېدای.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په بانکونو کې د ستونزو او محدودیتونو او د دوی د سوداګریزو معاملو پر وړاندې وړاندې د خندونو یادونه کړې و. سوداګر او عام خلک په داسې حال کې له دې ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر نغدې زیرمې کنګل کړي چې ډیری د نیویارک یا سویس په بانکونو کې دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. فایزه ابراهیمی په بل نیم ساعته خبري مجله کې ستاسو قربانه ده. فایزه جان بخیر راغلی.
سلام تکل صاحب به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. از همه میخوایم که شنونده مجله